امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
گرانو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. زه رنا دورانی غورزنګم. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1498 د لمریز کال د ساوریا د غوی د میاشتې 24مه نیټه چې د 2018 عیسوي کال د می د میاشتې د 14مه نیټې سره سمون خوري. د افغانستان ولسی جرګې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښناک ګڼي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه دې د ستونزو هوارولو ته اقدام وکړي. افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږدولو په درشل کې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر ویلي چې هیواد افغانستان ته د اضافي عسکرو د لیږدولو په اړه لا تر اوسه پریکړه نه ده کړې. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
ریپورټونه وایي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کردانو ائتلاف د اسلامي دولت د مرکز رقا 4 کیلومتره ته ورنږدې شوي. جمهور رئیس ټرمپ وایي چې د اف بی آی نوی رئیس به بل هفته وټاکل شي او د قبایلي علاقو په زرګونو بې کوره شوو اوسیدونکو له پاکستاني چارواکو نه غوښتلي اجازه دې ورکړي چې خپل کورونو ته پروژه کې ستانه شي. پوره خبرونه ریپورټونه وایي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کوردي قواو ائتلاف چې د اس ډی اف په مخفف نوم یادیږي د اسلامي دولت د مرکز رقا په 4 کیلومتره کې په خونړیو جګړه اخته دي. د شنبې په ورځ د رقا د محاصره شوي شمالي ښار په 2 نقطو کې د دواړو خواوو ترمنځ سخت جګړې وشوې. کوردان چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوي اوس د ښار شمالي او ختیځو څنډو ته ورنږدې شوي دي او فکر کېږي چې امریکایي نظامي مشاورین هم د رقا په اطرافو کې موجود دي او له کوردانو سره مرسته کوي. رقا د داعش د وسلوالو لخوا 3 کاله مخکې نیول شوې وه او د اسلامي دولت پایتخت یې پکې اعلان کړی و. یو شمېر ترکمن او سنی عربان هم له کوردانو سره ملګري دي خو د رقا د نیولو لپاره د نظامي عملیاتو په سر د ترکیې روسیې او امریکایي قومندانانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو. ترکان د کوردانو د ګډون مخالفت کوي خو امریکا او روسیه یې نه مني. د بلخوا د سوري پوځ وایي چې داعش نه د حلب هوایي اډه بیرته نیولې ده. د جراح د هوایي اډې د نیولو لپاره د سوري د رژیم د قواو او د داعش ترمنځ 13 میاشتې نه سخت جنګ روان و. د سوریې په شپږ کلن جنگ کې تر اوسه پورې له څلور سوه زره نه زیات خلک وژل شوي او په میلیون نور بې کوره شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امکان لري چې د امریکا د کورنیو استخباراتو یا اف بی آی د ادارې نوی رئیس به بل هفته وټاکل شي. ټرمپ زیاته کړه چې موږ کولی شو چې په چټکۍ یو پریکړه وکړو. جمهور رئیس دا خبره د شنبې په ورځ په ایئر فورس 1 الوتکه کې د ورجینیا د ایالت لانجبر ښار ته د سفر په مهال له هغه سره ملګرو خبرې اعلان ته وکړه. ټرمپ 4 ورځې مخکې یو ناڅاپه د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی له خپلې دندې نه برطرفه کړ. د هغه دغه اقدام په مقابل کې له هرې خوا نه عکس العمل ښودل شوی چې اثرات یې اوس هم په واشنګټن کې محسوس کیږي. جمهور رئیس ټرمپ پرون د شنبې په ورځ د ورجینیا د ایالت د عیسایانو د لیبرټي پوهنتون محصلینو د فرعات په مراسمو کې د مشر میلمه په توګه وینا وکړه. دا پوهنتون چې په امریکا کې د عیسایانو تر ټولو غټ پوهنتون ګڼل کیږي 50,000 شاګردانو د ټرمپ وینا ته غوږونی او دا د جمهور رئیس په توګه دغه پوهنتون د هغه لومړۍ وینا وه. د پوهنتون رئیس جیری فاول او د پوهنتون شاګردان او سازان تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له شروع نه د ښاغلي ټرمپ سره ولاړو او اتیا په سلو کې سپین پوستي مذهبي سویانی وهڅول چې هغه ته رای ورکړي او کامیابي کوي. د نظر د معلومولو د پیو موسسې وایي چې د امریکایي عیسوي مبلغینو یا ایوانجلیکل درې برخې په لومړیو سلو ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د کارکردګۍ تایید کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د عام ولس صرف په سلو کې 9 باور لري چې ټرمپ تر اوسه پورې سم کارونه کړي. د آج په ساحل کې د پوځیانو پاسون دوام لري. د دغه افریقایي هیواد عسکر سږ کال په جنوري کې راپاسېدلي وو خو حکومت ورسره د پاسون د ختمولو په شرط ژمنه کړې وه چې معاشونه او امتیازات به یې لوړېږي. تر اوسه پورې خپله وعده ورسره پوره نه کړه او بیا راپاڅېدل. هغوی د خپلو قوماندانانو امرونه نه مني او د شنبې په ورځې د پایتخت ابیجان 2 سړکونه وتړل او په نورو ښارونو کې هم عسکر راپورته شوي دي. د پاکستان په قبایلي علاقو کې د وسلوالو جنګیالو په ضد د پاکستان د پوځ د روانو نظامي عملیاتو په نتیجه کې بلزګونو زره خلک بې کوره شوي دي. د شنبه پر ورځ په زرګونو قبایلو د پاکستاني چارواکو نه غوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې له رسېدو نه مخکې د اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته ستانه شي. یوازې د شمالي وزیرستان د ډنډې درپخیلو په کلي کې د عملیاتو په نتیجه کې 2400 کسان بې کوره شوي دي او اوس په داسې کمپونو کې اوسیږي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له شروع کېدو راهیسې 1 میلیون نه زیات قبایل مجبور شوي چې خپل کورونه خوشې کړي. ملګري ملتونه وایي چې د شمالي وزیرستان 95,000 کورنۍ د افغانستان د خوست ولایت په کمپونو کې ژوند کوي. نامعلومو وسلوالو د شنبې ورځ د پاکستان په شمال لویدیځ صوبا بلوچستان کې د گوادر په بندرګي کارګوټي کې پر یو ساختماني پروژې حمله کړې او لس کسان مزدورانی وژلي. د جمعې ورځ په همدغه کارګوټي کې په یو مرګانۍ حمله کې 15 کسان وژل شو چې داعش مسؤلیت قبول کړ. د داعش د اعماق اژانس ویل چې د انتحاري حملې اصل هدف د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند محلي مشر سناتور عبدالغفور حیدری و. نوموړی زخمي شوی دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن ویلی دی چې د جی 7 یو صنعتي هیوادونه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نوې اقتصادي او تجارتي پالیسۍ نه راضي دي، خو ځینې هیوادونه یو څه اندېښنې لري. منوچن د شنبې په ورځ په ایټالیا کې د وو صنعتي هیوادونو د ډلې د مالی وزیرانو سره د ملاقات نه وروسته د خبره وکړه.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد امنیتي وضعیت اندېښناک ګڼي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د ستونزو هوارولو ته اقدام وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو غړیو د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په کموالي اندېښنه وښوده. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د بریدونو شنډولو ته تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
په هیواد کې د نامنیو او په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدو ته په کتو سره د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا وغوښتل چې امنیتي ځواکونه د دغه ستونزې هوارولو ته اقدامات جدي کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د جرګې د غړو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
بیکاری، ناامنی، بیوزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمی وویل ولسی جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې په کندز ولایت کې د قلعهزال او بدخشان کې د زیباک ولسوالۍ نیولې وې، خو زیباک تر لنډ مهال وروسته اوس بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي دا اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیه قماندان د معلوماتو له مخې وویل یا د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوي او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د دې د خلی خبرې کوم چې دا درې کاله کیږي موږ وزرونه کوو نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړای سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبیدالله بارکزی وایي چې مرستندویه هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
په واسه د دې چې خارجان فوجان را لیږي، فوجان دې نه را لیږي، زموږ وردو، زموږ پولیس، زموږ نظام دې تقویه کړي. موږ یو نظام لرو، وردو لرو، پولیس لرو، دا د حل لار نه ده. زموږ جنگ دې نه اوږدي.
ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلیږل شوي او په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
موږ د افغانستان د خلکو سره ژمنه کوو چې د وینې تر وروستي څاڅکي پورې به د دوی په خدمت کې یو. دښمن ته د پښو ایښودلو ځای نه دی پاتې او په لږه موده کې به هغې سیمې چې سږ کال او تیر کال د مخالفینو تر ګواښ لاندې وې تصفیه شي.
د جرګې بل غړی صالح محمد صالح وایي چې پر امنیتي ځواکونو د انتقاد پر ځای په کار ده چې ملاتړ وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. امریکای او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسون وایي افغان امنیتي ځواکونه نه ماتیدونکي دي. نیکلسون په کابل کې د معلولو افغانو نظامیانو د ورزشي لوبې پر مهال خبرې کولې. ویل چې د افغانستان ملي اردو په داسې یو جګړه کې بریالی ده چې ورته جګړو ډېرې نورې اردوګانې په ګونډو کړې دي. رحیم ګل څارون په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د ناتو په مشرۍ د پریکنده ملاتړ د ماموریت عمومي قومنداني نن د هغو اویا افغان امنیتي ځواکونو د سرتیرو قربا و چې په جګړه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د اویا معلول سرتیری د نړیوالو ځواکونو د سرتیرو لخوا بدرګه کیدل. افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان دوی هغه سرتیری وبلل چې معلول شوي خو خپل پوځي ماموریتي نه دی پریښی. جنرال جان نیکلسن دغه معلول سرتیرو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نه ماتیدونکي دي. د نړۍ پاستازیتوب د ترهګرۍ په ضد جنګیږي او د نه هدي شو هیوادونو ملاتړ ورسره دی.
The Afghan army has excelled over the last
په تیرو سو کلنو کې افغان ملي اردو مضبوطه پاتې شوې ده. په داسې یو جګړه کې جنګیږي چې داسې جګړې ډېر اردوګانې ماتې کړې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو له دغو اویا معلولو سرتیرو وی د کاناډا په ټورنټو کې د انویکټوس په لوبو کې د ګډون لپاره انتخابیږي. د ټورنټو د انویکټوس لوبې د دې کال په سپتمبر کې کیږي. په دغو لوبو کې د 1500 هیوادونو معلول سرتیری چې په جګړه کې معلول شوي برخه اخلي. 550 د نړۍ نه معلول سرتیری به په خپلو کې په 1200 سپورټي برخو کې سیالۍ کوي. له افغانستان دا و معلول سرتیری په والیبال، بینچ او پاور لفټینګ برخو کې د ټورنټو په سیالیو کې ګډون وکړي. محمد ظاهر او هجرت الله دوه هغه سرتیری دي چې په جګړه کې معلول شوي او خوښ دي که د ټورنټو سیالیو ته وټاکل شي.
په کندهار کې اردو کې زخمي شوم، 250 ماتل کې اردو کې زخمي شوم. زه غواړم چې د مسابقې ته اجازه یا بل څوک وټاکل شي هغه د افغانستان په سطح باندې مسابقه وګټي. خامخا وګټي.
هغه لاګي زخمي شوم تقریبا د 1/16 ګڼډنګ نه پاره ما په زغ ورځ ناټو تلاش هم د غړندوال سره مسابقه وکم.
حتی په دغو سیالیو کې د شپته کلن ډګرول هم برخه اخیستو ته لیواله دی.
ګلستان ولسوالي د فراه په ولایت کې د مین د دشمن د مین په اثر باندې مین انفجار وکړ او ما خپل څه د لاسه ورکړه. او زه غواړم په دغه سند باندې په دغه مسابقې کې اشتراک وکم. او دا چې ما په څه د لاسه ورکړې غیرت مې د لاسه نه دی ورکړی.
د انویکټوس لوبې په 2014 کال کې د بریتانیا د شاهزاده پرنس هری په ملاتړ پیل شوي. افغانستان په دې لوبو کې دوه وارې وړاندې هم برخه اخیستې وه.
د افغان امنیتي ځواکونو له اویا معلولو سرتیرو نه به وی په نننۍ مسابقه کې د کاناډا د ټورنټو سیالۍ ته انتخاب شي. دوی اکثره په روانه جګړه کې معلول شوي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د افغانستان ملي شورا او یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د سیاسي اعزابو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو کارول د افغانستان په خیر نه دي او دوی اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې ټول سیاسي احزاب باید یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو کارونې پر ځای د سولې لپاره په ګډه کار وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم وایي چې د افغانستان اوسنیو ناامنه حالاتو ته په کتو دا سمه نه ده چې سیاسي احزاب دې یو بل په وړاندې ناسم الفاظ وکاروي. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
په دې وروستیو کې د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي جهادي ګوندونو د یو شمېر غړو ترمنځ یو ډول کینایي ډولو او یو د بل په وړاندې پارونکو خبرو د افغانستان ملي شورا او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامې ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره یې باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره غواړي د سولې بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امرالله صالح تېره ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی و. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکښ ګوندونه دي چې زیات شمېر غړي لري. د دواړو ګوندونو په تیره کې سختې وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګونه افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې یوې ولسي غونډې ته وویل د طالبانو په څیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. له دې وروسته جمعیت اسلامي د دې ګوند د دارالانشا د مشر عطا محمد نور له قوله یوه خبر پاڼه خپره کړه او په کې له حزب اسلامي غوښتنه شوې وه چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په ادرس د کنایه ډولو ادبیاتو له کارونې ډډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم له یادو دواړو ګوندونو غواړي چې د سلیقوي چلند پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد علمی زیدیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې د افغانستان حالات په پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالح او ګټو په مورد کې فکر وکړي او د
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اسلام په هدف انتقاد وکړي. حسم وکړه چې په دې اړه د جمعیت اسلامي نظر هم راوخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم دا مسله ډېره جدي نه ګڼي خو وایي چې دا دواړه ګوندونه باید د هېواد اوسنیو شرایطو ته په کتو داسې سیاست غوره کړي چې د افغانانو لپاره ګټور وي. له ډلې غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ټولو سیاسي ګوندونو ته په کار ده چې یو بل ته د لاسونو په ورکولو سره د نامنې روانو سختو حالاتو ته د پای ټکی کېږدي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په یو شمېر هیوادونو د انټرنیټي برید له امله په نړۍ کې د خدماتو ګڼ شمېر سیستمونه زیانمن شوي دي. په دې ترڅ کې پر څلورو او یو هیوادونو 50,000 انټرنیټي بریدونه شوي دي. د نورو هیوادونو په نسبت د روسیې او برټانیې انټرنیټي خدمات زیات زیانمن شوي دي. پام وکړئ په دې اکله د ریپورت ته.
د رینسم ویئر په نامه د سافټویئر په واسطه په څلورو او یو هیوادونو کې 50,000 بریدونه شوي دي. دا یو ناوړه کمپیوټري سافټویئر دی چې یو سیستم ککړوي، فایلونه یا دوسیه یې بندوي او بیا له کارکوونکو نه د شفر د خلاصولو لپاره نغدي پیسې غواړي. دوی په هغو سازمانونو پسې ګرځي چې له کمپیوټري معلوماتو پرته فعالیت نشي کولی. د مثال په ډول کله چې د برېټانیا د روغتیا سیستم ډېره برخه په بشپړ ډول له کاره لوېدلې او لاسرسی ورته نشي کېدلی، نو په نتیجه کې ډېر روغتونونه ناروغانو ته ځواب ورکوي، یعنی درملنه یې نه کوي.
د دغو انټرنیټي بریدونو له امله د برېټانیا په روغتونونو، مخابراتي موسسو او نورو شرکتونو کې کمپیوټري معلومات د دې لپاره بند شول چې له کارونکو نه د پیسو غوښتنه وشي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځینو خدماتو په وړاندې کولو کې ګډوډي راغلې ده. یو شمېر کسان له دې امله اغېزمن شوي دي، خو زموږ لومړیتوب دا دی چې دغه مهم خدمات ژر تر ژره بیرته پر ځای کړو.
دغه رینسموئر چې د بریتانیا په روغتونونو کې بې نظمي رامنځته کړه یو ډول سافټویئر دی چې له یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته چې د انټرنیټي ګواښ په وړاندې ډېر خوندي نه وي انتقالیږي.
سازمانونه او د کمپیوټر کاروونکي باید چې خپل سیستمونه پرمختللي وساتي. موږ باید د اړونده خدماتو وړاندې کوونکو ته تقویه کوونکي پروګرامونه ولرو. لوی تصدۍ باید سم وسایل ولري چې خپل کاروونکي او د هغوی فعالیتونه وڅاري. هغوی باید د کارکوونکو لپاره د خبرتیا او زده کړې پروګرامونه جوړ کړي چې کوم لینک باید خلاص کړي یا نه کړي.
د دغو بریدونو په اړه په ایټالیا کې د G8 هیوادونو د مالیې وزیرانو او بانکدارانو د یوې اعلامیې په مسودې موافقه وکړه.
په دغه مسوده کې راغلي دي چې انټرنیټي بریدونه دغه هیوادونه له زیاتېدونکي اقتصادي ګواښ سره مخامخ کړي دي. داسې معلومیږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دغه هڅه وروسته له هغه وشوه چې د مایکروسافټ یو سافټویر چې د متحده ایالاتو امنیتي ادارې د خپلو استخباراتي اهدافو لپاره جوړ کړی وغلا شو او وروسته د انټرنیټ له لارې افشا شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د ورستی کمپاین پر مهال په خوست کې له پولیو ضد واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمیر زیات شوی. مسؤلین وایي هڅه کوي چې په لری پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د ګوزن ضد واکسین ورورسوي. ابراهیم رحیمی رپورت را لګلې ده.
سره له دې چې زیاتره خلک پوهیږي چې د ګوزن ضد واکسین د دغې ناروغۍ په مخنیوي او لمنځه وړلو کې مهم رول لري، خو بیا هم ځینې وختونه ماشومان له واکسین محروم پاتې کیږي. د خوست د اسماعیل خیل اوسیدونکي حبیب الله وایي له دې کبله چې ګوزن دایمي معلولونکې ناروغي ده، نه یوازې خپل ماشومان واکسینوي بلکې د خپل کلي نور خلک هم دې کار ته هڅولې دي.
په جمعاتو کې کنه ملای امامانو سره او داس خلکو سره کنه چې هغه په ټولنه کې مقصد د محبوبیت لري، هغه خلک باید په دې غند وغږیږي چې دا یو پیدا شاید دا د امداد راتلونکي لپاره د ماشوم د راتلونکي نسل لپاره دا یو ژوند دی. کچیر ته په دې مرض اخته شو د ژوند بخي ته باش هغه د بل په وګو بور کیږي، او کچیر ته داسې وو چې دا واکسین په صحیح طریقه سره وته وشو دا ماشوم د خپل ژوند او خپل مټو چښتان وي.
په وروستي کمپاین کې چې په اپریل میاشت کې ترسره شو په خوست کې څه باندې 2000 ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه محروم پاتې شوي وو. دا د تیرو کمپاینونو په پرتله زیات شمیر دی. د خوست عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل یې لاملونه کله ناکله د صحي رضاکارانو ناغېړي، د مختلفو دلایلو له کبله د ماشومانو غیر حاضري او په ځینو مواردو کې نامني بولي.
هغه صحي چې غلطه د واکسینو د ټیمونو فعالیت کمرنګه وو یا کم وو، موږ د هغو دپاره نور نفر توظیف کړي دي تر څو هلته عامه پوهاوی وکړي، د قومي مشرانو سره علما کرامو سره کښېني، د واکسینو په ګټو نه د دوی سره خبرې وکړي تر څو په لرو پرتو سیمو کې چې بعض مشکلات یې هغوی هم حل شي.
ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزن ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د مسؤلینو په وینا په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. مدني فعال محمد زمان نظری هر کمپاین د ګوزن ناروغۍ د لمنځه وړلو او د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره ښه موقع ګڼي. دی له خلکو غوښتنه لري چې هیڅ ماشوم له دې واکسین محروم پاتې نه شي.
د پولیو پر ضد چې کوم کمپاین شروع کیږي، ټولې کورنۍ باید له دغه کمپاین نه ښه ګټه پورته کړي او هغه ماشومان
you take your eye off the ball on things and you let other people determine what you're eating, what you're feeding, how you're moving.
من په دې تعجب نشو کولای چې ولې دلته راټول شوی، ځکه چې موږ توجه نه کوو. عملامتې دې په لوبه نه چول کېږي، دا یو واقعیت دی. تاسو د شیانو په باره کې خپل سترګې خلاصې کړئ او نورو خلکو ته اجازه ورکړئ چې پریکړه وکړي. تاسو څه خورئ، په څه مړیږي، څنګه حرکت کوي، او مخکې له دې نه چې په دې پوه شئ ستاسو ماشومان د شکرې دوهم نمره ناروغي لري او تاسو مغشوشه کیږئ، تکان خورئ، دردمن کیږئ، او زه هیله لرم چې روغتیایي بیمه ولرئ. دی وویلې د ښوونځي او د غرمې صحي ډوډۍ باید یوه سیاسي موضوع نه وي. میشل اوباما بیا وایي
We owe them so much. We owe them our best. We owe them putting aside our politics. We owe it to them to not be cynical. We owe it to them not to give up. You know, we owe it to them to be honest.
موږ د دوی ډیر پوروړي یو، او موږ د خپل وسې پورې د دوی مدیونو. موږ د دوی پوروړي یو چې خپل سیاست یې وی خواته کېدو. موږ د دوی پوروړي وو چې صادق او رښتینی اوسو، ټینګ اوسو، همدرد اوسو. تاسو پوهیږئ هر شی چې زه کوم، زه د ماشومانو په باره کې فکر کوم چې ما او زما ژمنې څاري، او زه چې څه وایم هغه کوم، ځکه دا ماشومانو ته یوه موضوع ده چې دوی غوښتلې کوي، او کله چې ناامیده کړي نو په دې سره دردمن کیږي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي امریکایي ماشومان کافي تمرین نه کوي او په شپږو ماشومانو کې یوی اضافي او وزن لري. اوباما بیل دی چې د ترامپ نوی حکومت په نوم یاد کړي د ماشومانو له مور او پلار نه وغوښتل چې د نوي حکومت د هدایتونو او د دوی تر شا د هدفونو په باره کې فکر وکړي. د ترامپ حکومت په دې تازه وخت کې ویلې دا به هغه فدرالي مقررات وزندوي چې اوباما تقویه کړي وو او هدف ورنه دا و چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د غرمې ډوډۍ صحیح کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د فرانسې منتخب جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د خپل مطلق اکثریت برینه څو ورځې وروسته د بلې میاشتې د پارلماني انتخابات لپاره د کاندیدانو په غوره کولو کې د مشکل سره مخامخ دی. د ده تر شا د یو ثابت ګوند نه موجودیت دا به یوه ستونزه وي. خبریال ماریا ګولیوان په دې باره کې له پاریس نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د تجارت پلوی د اروپا طرفدار او مرکزیت ته منتقد ایمانوئل ماکرون په دې وعده سره جمهور رئیس انتخاب شو چې د فرانسې سیاست به بدلوي. دا د خپل مطلق برینه څو ورځې وروسته اوس د بلې میاشتې د پارلماني انتخاباتو لپاره کاندیدان پیدا کوي. ماکرون انوای:
Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte.
زه پوهیږم چې زموږ په هیواد کې دننه اختلاف شته. ده د خپل بری په وینا کې وویلې او ژمنه وکړه چې په خپل ټول وس سره به د دغه اختلاف سره مبارزه وکړي، مګر د ده تر شا یو ثابت ګوند نه دی ولاړ او پارلماني انتخابات ورته یوه خاصه ستونزه ده. ده د پرمختګ ماش په نامه یو سیاسي تحریک پیل کړ چې انتخاب یې کړ. ده دا تحریک په یو سیاسي قوه بدل کړ چې حساب پرې کېدای شي. د تر اوسه پورې د فرانسې په ملي اسمبلۍ کې د 1500 څوکۍ ونه د 438 نومونه پیدا کړي دي. د دوی له نیمایي نه زیات هیڅکله انتخاب شوي نه دي. د پارلمان یوازې د 5% غړو دوره تمامه شوې ده. د په خپل هغه وعده باندې ولاړ دی چې د برابرۍ په ارتباط یې کړې ده. له نیمایي نه لږ زیاتې ښځې دي. اوسط عمر 46 کاله دی. د منتخب جمهور رئیس عمر 9 کاله دی. پر سیره په نورو مشهورو ایریک حلیفین دی چې له پخواني جمهور رئیس ژاک شیراک نه د اداري فساد په ارتباط تحقیقات کړي وو. یوه ښځه هم پکې شته چې په الجبره کې نابغه ده. سیاسي څارونکی ژین یاویس کاموسن وایي دا د کامیابۍ لپاره ښه نسخه نه ده. دی وایي:
If he only appears to the start-uppers, the young educated people, the winners of globalization, those in the professions, and so on, he will not remain for 5 years.
که دای وازی لزوانانو تعلیم افتاو ده نریوال که دلو پلویانو لمسلکی کسانو نا او لداس نورو نا غختنه وکری نو پا دی سرابا ده 15 لپار پا قدرت که پاتی نشی. د دغه کاندیدانو ډیرې کیڼ اړخې یا مرکز ته متمایل کیڼ اړخې دي، مګر کم شمېرې مرکز ته متمایل ښي اړخې دي. دا به د ماکرون او د ده د تحریک لپاره یوه ستونزه وي، په داسې حال کې چې محافظه کار ګوند چې ماتې خوړلې ده غواړي داسې کسان کاندید کړي چې په ملي اسمبلۍ کې اکثریت لاسته راوړي. کاموس وای سوشالیست ګوند چې د جمهوری ریاست د لومړي پړاو په انتخاباتو کې سختې ماتې وخوړله د ماکرون لپاره هم ښه نه دی. کاموس بیا وای:
If the socialist party totally collapses, and I mean there's a possibility that it will not even exist as the socialist party in a few months, this will be very bad for me.
که سوشالیست ګوند په بشپړ توګه ړنګ شي، زما مطلب دا دی چې د دې احتمال شته ده چې دا به په څو میاشتو کې د سوشالیست ګوند په حیث وجود ونه لري. نو دا به د ماکرون لپاره هم ښه نه وي، ځکه نو د کیڼ اړخو او ښي اړخو کسانو ته هم ضرورت لري. ماکرون باید د لومړی حکومت جوړ کړي او دا یوازې یوه میاشت لري چې فرانسویان قانع کړي چې په پارلمان کې اکثریت ورکړي، یا لږ تر لږه په دې ډاډه شي چې په پارلمان کې اکثریت د ده د پالیسیو او پلانونو مخالف نه دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.